ستړي مشي دا مشال ویډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12:30 بجې شوې نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ویډیو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال مرکه در خبرو خو لومړی د دې مهال خبرونه اورو ویاندا انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان چارواکو په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره یو سلسلور سلویخ دفعه لګولې ده افغان چارواکي وایي د پاکستان په ولسمشر به سبا کابل ته سفر کوي او په عراق کې د پارلیماني ټاکنو د ووټونو یو ګودام سوځېدلې ده د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان سلی ډیپټی کمشنر په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره یو سلسلور سرلویخ دفعه لګولې چې مقصد یې بېله اجازې پالیسي غونډو بندیز لګول دي سویل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې اکثره په غونډو کې د ریاست ضد خبرې کیږي نو ځکه یې دا ګام پورته کړ نوموړي زیاته کړه د غونډو لپاره به هر څوک اجازت اخلي د سیمې ځینو اوسیدونکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دا ګام د بیان ازادۍ ضد دی د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې بریدګر هغه وخت امنیتی ځواکونو بچلي چې غوښتل یې ډله ییزه حمله ترسره کړي د دې ولایت ویاند تاوله خوګیاڼي مشال لډیو ته ویل سلورو برید کوونکو چې غوښتل یې د ننګرهار په طب پوهنسي او پوهنې ریاست حمله وکړي وشل شوي دي په پیښه کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي د جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د ماین چاودنې له وجې یو ماشوم زخمی شوی دی د دې ماشوم تر بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې 14 کلن سجاد پرون د سمکې لاندې ښخ کړل شوی بم چاودنې له وجې ژوبل شو د وروستیو کې په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ماینونو پاکول لپاره مهم پیل کړی دی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی او چارواکي وایي د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کوي د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیگم اسوتن مشال ریډیو ته ویل جنرال باجوا به د خپل یورزنی سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کاري ډلو په ګډون به په بیلابیلو چارو خبرې کوي د شپږ کاري ډلې هغه دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پې د پخوانیو ملاقاتونو پر مهال اتفاق شوی وو د پاکستان پوسټ او د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د جولای په 15مه د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول نن اخیری ورځ ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کېدای شي د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي نن به د منتخبو کاندیدانو د نومونو لومړی فهرست خپور شي په خبر پښتونخوا کې د ورګډو کړل شوو د قبایلي سیمو کاندیدان وایي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په کم شمیر کې د ووټرانو اندراج کړی دی چې له وجې به امیدواران کمې رایې ترلاسه کړي دا کاندیدان وایي الیکشن کمیشن ورته ویلي چې په دغو انتخاباتو کې به 30 لک خلک د رایې ورکولو جوګه وي په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل کړه ووټرانو صحیح اندراج شوی وي نو یوازې په دریو سیمو باجوړ خبر او کرمه کې به د رایې ورکوونکو شمیره 30 لک وي
عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ڈی پیز دي زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي موټر لیست نو د هغې یو په درې باندې هغه کم دلته راځي تر د هغې چې څو دغه خلک واپس نه راغلي نو دې ته حتمي موټر لیست ویل باید چې ونه شي
بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ویډیو ته ویل ادارې په هر قبایلي سیمه کې د ووټ درج کول لپاره مرکزونه پرانستي وو او چې څومره خلک کوم دغو مرکزونو ته ورغلي د اسنادو له تصدیق وروسته یې درج کړي دي د پاکستان او افغانستان په ګډون د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو د اوږدې مودې لپاره د ښه ګاونډیتوب ملګرتیا او همکاري معاهده عملي کول لپاره د روان کال نه تر 2023 پورې یو پلان منصور کړی دی د شنګای همکاري سازمان نن په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د خالي اتوار وسو د غونډو په پای کې جاري شوی یو اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي چې غړي هیوادونه به په عمومي توګه د منل شوو اصولو او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان شام منځني ختیځ او کوریا ټاپو وسمې په ګډون د مختلفو سیمه ییزو شخړو هوار ول لپاره خپل حسي رواني او ساتي د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو هم د غونډه کې ګډون کړي وو د افغانستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه اعلان وکړ چې د وشتمې روژې چې د جون له 12 سره برابره ده اوربند پیلیږي او د اختر تر 15 به دوام وکړي. د خالی په ورځ بیا وسلوالو طالبانو هم د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنس په سنگاپور کې د سبانی ملاقات د حتمی تیاریانو لپاره نن د دواړو هیوادونو چارواکي سره ویني. د سپینې ماڼۍ بیان دی سارا سینډرز ویلي د شمالي کوریا له استازو سره د خبرو لپاره به په فلپاین کې د امریکا سفیر د واشنگټن د پلاوي مشري کوي. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم پرون سنگاپور ته رسیدلي دي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا یو برحال ولسمشر به د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات وکړي. په عراق کې د پارلماني ټاکنو د بوټونو تر ټولو لوی ګودام اور اغستې دی. دا پیښه د بوټونو بیا شمیرلو مخکې شوې ده. دا لنه د معلومات چې د اور لګیدنې لامل څه وو. په دې ودانۍ کې د بغداد د ختیځې سلې ارو صافا بوټونه پراته وو. د رای اچونې په شرایطو برابر د بغداد په 2 میلیونه خلکو کې 80% خلک د ارو صافا سلې وو چې 13 میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې وي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی دا د عراق جمهوریت ته د زیان رسولو لپاره یوه پلان شوې پیښه ګرځولې ده. او اخیری خبر دا چې د امریکا پوځ وایي د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په اوبو کې د هوایي ځواک یوه الوتکه غورځېدلې ده. هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویلي پایلټ له الوتکې ټوپ کړی دی او بچ شوی دی. د پیښې پلټنې دوام لري. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکاري نه د کرن صوبای او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.10 روپیې اخیستل کیږي او په 143.08 روپیې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 155 روپیې او په 158.50 روپیې. یو یورو په 118.50 روپیې او په 125.50 روپیې. یو درهم په 20.05 روپیې او په 20.03 روپیې. یو ریال په 10.03 روپیې او په 10.05 روپیې. یو افغانۍ په 1.08 روپیې اخیستل کیږي او په 1.02 روپیې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 کم نه کم 28، بنو کې یو کم 30 او په کوټه کې 28 وي.
خبرونه د کرنسی وبي او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې دا راپورونه لرو. په جنوبی وزیرستان کې په جلسو جلوسونو بندیز لګول شوی دی. د سیمې ډیپټی کمشنر وای
دلته دا یو ټرینډ دا دی چې بغیر د اجازه اخیستو خلک جلسې جلوسونه کوي او دا د خلکو د روکتام لپاره دی.
د پاکستان د پوز د مشر په مشرۍ کې یو وفد کابل تزي راپور پر لرو. د جنوبی وزیرستان په بدر کې د ماین په چاودنه کې د زخمی شوی ماشوم حال درکو. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو عمل شروع شوه. خود دې عمل مکمل دل به څومره موده ونیسي؟
عملی کولو کې به وخت لګي.
د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د ځینې کاندیدانو له اندېښنو خبرو او د مشال په دویمه خبرونه کې درته اونیز پروګرام مشال مرکه کې د پښتو د پېښور پښتو اکیډمۍ پر فعالیتونو خبرې کوو.
پوځي اکیډمي خو لکه په دولتي سطح باندې نه ده. هغه لکه موږ شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنو نه وروسته دا راته راتله داسې دې موجوده صورت ته راورسېدله.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. اوس هم راځو د روانې خبرونې اولنی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په جنوبی وزیرستان کې 144 دفعه لګول شوې ده. په دې دفعه کې د ډیپټی کمشنر له اجازې پرته په جلسو جلوسونو به بندیز وي. قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې دا دفعه لګول شوې ده. په سیمه کې زموږ خبریال سیلاب مسعود په دې اړه د چارواکو او د سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
قبایلی سیمه د پښتونخوا په صوبه ورګډولو نه د ورځ ته د سولي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان د یوې لیکلې خبرتیا په ذریعې په دغه سیمه کښې د یو سل څلور څلوېښت دفع لګولې ده. د دغې خبرتیا او دفع لګولو ولې ضرورت شه؟ د ډیپټي کمشنر نه وار وای.
پروٹیسٹ کولے جلسا بلکہ ایک ہی لکھ لی تھی بغیر اجازت سے مشی کولے بلتا تھا یہ ٹرینڈ دارے چی بغیر اجازت اخستو خلق جلسی جلوسو نہ کئی او پیاغی کی ریاست خلاف غلط الفاظ میں استعمال ہی دادا خلقو در اوکتام دا پارا رہے وانا کی چکم واقع اوشوا باغی مین وجم داوا یہ جلسہ شیوا تیارہ کی دیکھ بزر ان قریب انشاءاللہ طول سیاسی پارٹی خلق را غور ماغی تا بزر ویما چی تسوک ذات اخلاق مطابق کار کہیں نہ داغی بانے ممانیت نشتہ دے او پسوک انتظامیہ نہ اجازت اغسطل خل بیزتی گرنی نہ ظاہرہ دا اغس ایکٹیویٹیز بانے بیا پابندی دا
داغی خبرتیا او دفع نفس کولو تا دیسی میں اسے دن کی پس نظر کسی ایڈوکیٹ ملک صلاح الدین مسعود ویائی
چی دیزم کولو نہ بعد دخال کے ایکسپیکٹیشن داوی چی دیسو مشتہ اظہار رائے ملاوشی اظہار آزادی ملاوشی لہذا دا سائی اقدام کا بندے تنم راؤنڈ ہے دا دے دا کین اقدام دے دا کو پشن ہزار نہ کر خدا شاہ اقدام نہ دے او خال کے تحویر نے اس لیے اطلاع ہو مشکل دو نو زن پہ دے چکی ما دفع یوسل سالور سروس دے لگا ولی دو دے دے نہ دی میر خال دے سارا خبر نہ چدا تھا تو یہی اے دے شرطینہ تے دی پدا من عمل کریں گے کی او نو لا دے دغ من عمل کا ولی دے خال کے پیول دے ڈرا مشکل کی ساتھ دو
یو بل مشر ملک چ کوم خپل نوم جوا تول او جاغ رکٹ کول او تا تیار نہ شا وویل چ دین زمام نہ رستے پچار دا چھ دسی میں اسے دن کے تا دے خوشالا والو ابادا والو زیری ورک دائے نہ دا چھ دے دو جغ تربات دے جمہوری آلو زلو نہ بے برخ وسا تلشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سبا یعنی د نه پورز په یو ورځنی سفر کابل ته ځي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د شپږو کاري ډلو په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د دې دورې بلنه تیره میاشت افغانستان څخه اسلام آباد ته راغلي پلاوی د وسلوال فوز مشر جنرال باجوا ته ورکړې وه. کارپوهان وایي په دې وروستیو کې د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ نه صرف تګ را تګ زیات شوی بلکې په ګډه سره کار کولو باندې هم سلا شوی دي کوم چې یو ښه پرمختګ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي او نوموړی به د ولسمشر نه علاوه نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د نوموړي په وینا د دواړو ملکونو ترمنځ چې کمی شپږ کاري ډلې جوړې کړې شوې د هغې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې د مئ په 28مه د افغانستان د قومي سلامتۍ سلاحکار حنیف اتمر سره د یو اعلی کچ پلاوی اسلام آباد ته راغلی او د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان خبرې کړې وې. د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR د ملاقات وروسته په خپلې خبر پاڼه کې ویلي ول چې دواړه غاړې په دې سلا شوې چې د خپل منځي کاري ډلو راشه درشه تیزه کړي او د دواړه خیزه امنیتي مرستو په زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډېره حده مخه ونیول شي. پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپو ایاز وزیر د فوز د مشر افغانستان سفر په حق لوایي
افغان ڈیر لوڈر
خبریال او افغان چارو نظر لرون کے طاہر خان وہی چپدی رستیو کی دوانو ملکونو ترمنځ نہ صرف تک راتک زیاد شوی بلکې په ګډه سره کار کولو ته هم سلا شوی کم چې یو خبر مختک دی.
پاکستان افغانستان پوچ د مشر سفر سروبې دونه تړل کېدی شي ځکه چې افغانستان هم یمن او ډاډمن ښکاري کرنه چې دا تګ راتګ زیات شوی دی چې کېدی شي پاکستان مدد وکړي افغانستان سره چې کوم داغې غوښتنې دي د جنګ ختمولو طالبان هڅول دي چې هغې د خبرو نشته کېني نو دا سفر زما په نظر باندې د دغې مقاصدو په حصول کې هغې لپاره مهم
د یادونې دا چې د اپریل په شپږمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسي کابل ته تللی وو او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
پرون د جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم جوبل شوی چې دا مهال په هسپتال کې د درملنې لاندې دی. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ماینونو د صفا کولو لپاره د پښتون تحفظ موومنټ غورځنګ هم مطالبه کوي، خو بل لور ته چارواکي هم ادعا کوي چې دوی له سیمو د ماینونو د پاکولو کار شروع کړی او ځینې سیمې یې پاکې کړي هم دي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان په سیمه بدر کښې پرون د اتوار په ورځ ماین وچاو دېده چې په نتیجه کښې یې د نهم جماعت طالب علم 14 کلن سجاد سخت پرارژلی شه. دا ماین څرنګ وچاو دېده؟ د پرارژلي سره د ډېر اسماعیل خان هسپتال ته راغلی د هغه تره محمد سلیم ویایي.
ڈیرا
اسماعیل خان پستر اسپتال موجود یو ستر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود دے پرارژلی حال پر دار رنگ بیان کا.
جنوبی وزیرستان بدر میں عمر یہ تقریباً 16 سال ہوں والی وی کین نو سی ورتا یو پسینا پچند پسرګه زخمی نه وی او دا ته میډیا مرام پټی ورتا وکړلا اپانا باز دای میډیا ته نه هسپتال ته ریفر تا.
مشال ریډیو په دا غا لړک شه د ډیر اسماعیل خان د پوجي هسپتال یو چرواکی سره هر اپتا وکړلا هغه وویل چې پر هر ځل جن جنکای او طالب علم دای میډیا د سم علاج د پاره دای د پېښور پوجي هسپتال ته ول داو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
شنون کی وای د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د انضمام په عمل کې د پوزی او سیول بیوروکراسي د پراخرو لوجبه په قبایلی سیمو کې د ادارو فعال کېدل زیات وخت واخلي. بلخوا مشال رادیو سره په خبرو کې د منصوب بندي د قومي کمیشن مرستيال مشر سرتاج عزیز وای د ټول عمل به وخت واخلي، خو مهمه دا ده چې په دغه سیمو کې اف سی آر ختم شو او د پولیټیکل انتظامیه اختیارات هم محدود کړل شول. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د قبایلی سیمو د چارو سیړونکي او شنونکي دا پوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د انتظام کوم موقتی قانون جوړ شوی دی، د هغې مودا ولې نه ده ښودل شوی؟ پخوانی سینیټر او شنونکي افراسیاب خټک وایي په قبایلی سیمو کې د حکومتي او پوځي چارواکو رول لا هم پراخه دی.
سیول او پوځي بیوروکراسي
غواړي چې فاټا په خپل ورکه کې وساتي، نو هغه وخت نه جوړ کړی چې دا عبوري مرحله یا ترانزیشن دا څومره اوږدي. او دې دوران کې مونږ ولیدل چې په جنوبي وزیرستان کې په پوره من خلکو باندې دهشتګردو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی ډزې وکړي. دوه کسان شهیدان شو، بلا نور کسان زخمیان شو. دغه چې په میرالی کې چې کوم خلکو مطالبو دپاره ناستې کړې او پرلس کړی او په هغې باندې تشدد شو، خلک ونیول شول، وهل شول. دې وزیر باندې په وانه کې حمله وشوه، هغې په کور باندې او موسین داور په زور باندې راوایستل شو شمالي وزیرستان نه. نو دا داسې خبرې دي چې اصلاحاتو کې خو کار دا چې بهتري راغلی.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل دا ټول عمل به وخت اخلي، خو دا خبره غلطه ده چې ګرین بیوروکراسي به دغه عمل د ځنډ ښکار کړي او زیاتوي.
دا ډیر لوی اصلاحات دي ځکه چې آرټیکل 240 ختم شو، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شول، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل، اف سی آر ختم شو. نو دا ډیر لوی خبرې دي، خو دا خبره ده چې د هر څه نفاذ به وخت اخلي. هلته به ادارې جوړیږي. اوس هم د ځینو سیمو امنیت ښه نه دی، مسلې شته. د سکولونو، عدالتونو او نورو ادارو جوړول به هم وخت اخلي. په دریو څلورو کالو کې به ډیر کارونه واضح شي، خو چې څنګه نفاذ وشي، خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروای نه بغیر گرفتارول نه شي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا ټول عمل به وخت اخلي، خو باید حکومت او انتظامیه په قبایلي سیمو کې د ادارو د جوړولو او فعالولو ته لومړیتوب ورکړي.
دا ظاهري چینجز خو به ډېر زر راشي، عملي کولو کې به وخت لګي. او هغې دپاره پروویژ شته پنځو نه لسو کالو پورې به دا پروسس یو صوبۍ اسمبلی ته کال پسته را رسي تقریبا داسې ورو به کسي کېږي. پورې هلته کې به عدالتونه جوړېږي، عدالتونه نشته، هلته به پولیس بټي کېږي، جوړېږي بس. هلته به دا نور دا ټیکس سسټم او پټوار او مختلف قسم ته سوزونه سسته څه لږ ډېر
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مئی په اخیری اونۍ کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم منظور کړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتونخوا د قبایلی سیمو نه راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وای الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمیر کې رای ورکوونکي درج کړي دي، ځکه چې د بیروزګارۍ او بدامنۍ د وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی په دغه علاقو کې راجستر کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وای په هر ایجنسۍ کې د ووټ درج کولو لپاره سینټرې خلاصې کړي وي، او چې څومره خلک هم دغه سینټرو ته راغلي د صحیح کوایب لرلو وروسته یې ورله ووټ درج کړی دی. د پښتونخوا د قبایلي سیمو څخه 23 لاکو نه زیات خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي، چې پکې د 9 لاکو نه زیاتې زنانه هم شامل دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قبایلی سیمو نه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه چې 23 لاکو نه زیات نارینه او زنانه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي، کومه چې ډیره کمه ده. د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومند وایي که الیکشن کمیشن په صحیح توګه رجسټریشن کړی وي، نو دومره شمیره خو صرف په 3 ایجنسو باجوړ، خیبر او کورمه کې د خلکو جوړېدله. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي، او الیکشن کمیشن دوی هم دغه علاقو کې راجستر کړی دي چې اثر یې په قبایلی سیمو کې د رای ورکوونکو په شمیره پرې وتلې ده.
دا عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ڈی پیز دي. زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي موټر لیست، نو دا هغې یو په 3 باندې هغه کم دلته راځي. تر د هغې چې څو دغه خلک واپس نه راغلي، نو دې ته حتمي موټر لیست ویل باید چې ونه شي.
د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات رای ورکون کی په خیبر ایجنسی کې درج کړی شوی چشمیره قریبا 15 لک ده. په دویم نمبر باجوړ ایجنسی ده چشمیره د 4 ملکونه زیاته ده. د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام سیند ډلې کاندید قسمت خان وزیر وای د سیمې په زرګونو کورنۍ یې اوس هم د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه علاوه په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې کمیشن نه دی راجستر کړي. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وای ادارې په هر ایجنسی کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر اخلاص کړی وي او چې څومره خلک هم دغه سینټر ته راغلي د صحیح کوایفو لرلو وروسته ووټ یې ورله درج کړی دی. د نوموړي وینا وا
ڈسپلے سینٹر لگا تھرو آؤٹ دا کنٹری یو شانتی جوڑی سی یو شانتی پہ یو ترتیب باندھے فاٹا کے چکم مشکلات ہی رکھا خلا چکم ڈسٹرب شوے دے یا بچا کے اویئرنیس نہیں چاہتا پتہ نہیں چی دا کار پر ڈیٹ ایم کال پکار دی دا گئے خود الیکشن کمیشن سر طریقہ کار نشتا دا کہ چی ووٹر رجسٹریشن کمپلسری نہ دے آگا دا وہ خپل مرضی دا.
په 2019 کال کې په پاکستان کې کړی شوی سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی سد پاسه 50 لک ښودلی شوې ده. خو د سیمې مشرانو تر مخه چې آبادی د 1 کروڑ نه اوړي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سینټ د ماحولیاتي بدلون د قائمه کمیټې غړو په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د اوبو د کمښت په اړه د هنګامي صورتحال اعلان وکړي. دوی په خبره د اوبو د نشتوالي له امله د بلوچستان د یو شمېر سیمو نه خلکو کړی کړی دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د سټینډینګ کمیټې یو غړي په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د اوبو د کمښت په حواله د هنګامي حالت اعلان وکړي. تیر ماښام مشال رادیو سره په خبرو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د نېشنل ګوند غړي محمد اکرم وویل چې دا مهال د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې ولس د اوبو د نشتوالي له امله په کډو کولو مجبور شوی دی. زما پاند حکومت لا د اوبو د نشتوالي د دې ستونزې له کبله په هیواد کې د هنګامي صورتحال اعلان کول پکار دي، ځکه چې د دې له وجې د ټولې کویټې ریجن سیمو لکه ګیدر، مستونګ او سهراب سیمو کې خوب راتلونکو وختونو کې ولس د سختو ستونزو سره مخ شي. بلا د گوادر او قلاچ سیمونه خووار له مخه خلکو د اوبو د نشتوالي له وجې کړي کړي دي او ډیر کم خلک اوس حالته پاتې شوي دي. سینیټر محمد اکرم زیاته کړه چې که څه هم د سینټ د ماحولیاتي بدلون د قائمه کمیټې یو څو غونډې شوي دي، خو په راتلونکو وختونو کې به هڅه کوو چې نوی منتخب حکومت په دې مجبوره کړو چې د اوبو د نشتوالي دا ستونزه په ترجیحي بنیادونو حل کړي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا سینیټر لیاقت خان ترکی چې هم د یادې کمیټې غړی دی تور لګوي چې په ملک کې د اوبو د نشتوالي ستونزه اوس نه ده رامنځته شوې. د کلونو راهیسې کارپوهان دا مسله په ګوته کوي، خو حکومت نه خو د دې د حل لپاره کوم سنجیده ګامونه پورته کړي او نه ورلا په کلنی بجټ کې پیسې مختص کړي.
د دې مطلب څه سنجیدګي خو تر اوسه پورې نه ښکاري. کني په کار دوه جلا ډیمونه جوړ کړي نو هیڅ نشته. کاغذ باندې سي نشي او په موقع باندې سي نشته. زمونږ په کې پیګې چې ورته وسوي جی کی هر کال 2 میټر اوبه پکاته مانی جی په ویرس په بلوچستان کې 14 میټر چې ګمندنه پکاته مانی جی دا د لوی خلکو ته موږ دا وایي چې هم کم اس کم که غټ ډیمونی کې سمال ډیمونی جوړ کړو نو موږ سره قدرت دونه ورونه دونه و مواقع چې دونه موږ سره ځینی دي چې زما کړل چې په بلوچستان کې خو په لکاو ډیمونی جوړې دي شي په فرنټیر کې جوړې دي شي هر ځای جوړې دي شي خو نو بډي سیره سبو دي.
د پاکستان د دریابونو د نظم د ادارې ایرسا چیرمن شیر زمان خان سمو د مخ کې د سنټ یو قائمه کمیټه ته د وینا پر حال ویلی ول چې پاکستان هر کال د 22 اربو ډالرو اوبو د دې وجې ضایع کوي چې ورسره د ساتلو تنظیم نشته. د روان کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د اوبو د شخړې په اړه یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د خلایي او فطري تحقیقاتو د ادارې یو محقق عمران اقبال ویلی وو چې که اسلامي نړۍ د اوبو د نشتوالي ستونزه په پام کې ونه ساتي نو تر 2025 کال پورې به د سکلو اوبه نیمایي پاتې شي.
ټولنه او سختريزي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوریدونکو په پیښور کې یو نیمه بجې شوې ده. له انیسی اجمله د دې وخت خبرونه ورو
د جنوبی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره یو سلسله څلوېښت دفعه لګول دی چې مقصد یې بې له اجازې پالیسي غونډو بندیز لګول دی. سویل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې اکثره په غونډو کې د ریاست ضد خبرې کېږي نو ځکه یې دا ګام پورته کړ. د سیمې ځینو اوسیدونکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دا ګام د بیان ازادۍ ضد دی. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد ښار دویم نهي اړوند د پوهنې ریاست او طب پوهنځي ادارې سیرما درې بریدګرو د برید پلان درلودو چې د امنیتي ځواکونو له لورې موخې ته تر رسېدو وړاندې درې واړه وژل شوي دي. په پېښه کې 45 تنه زخمیان شوي هم دي. د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې د ماین چاودنې له وجې یو ماشوم زخمي شوی دی. وروسته یې په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ماینونو پاکولو لپاره مهم کار کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی او چارواکي وایي د پاکستان پولیسمشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کوي. د پاکستان پولیس او بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د جولای په 15مه د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو نن اخري ورځ ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص څوکو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کېدای شي. د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوسمن سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ اعلان وکړ چې د 8مې روجې له جون له 12مې سره چې برابره ده اوربند پیلېږي او دفتر تر 15مې به دوام وکړي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د بوټونو تر ټولو لوی ګودام اورغستې د پېښه د بوټونو بیا شمېرولو مخکې شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د اورلګېدنې لامل څه و. او د امریکا ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سنګاپور کې د سبانۍ ملاقات د حقي تیاریانو لپاره نن د دواړو هېوادونو چارواکي سره ویني.
د خبرونو لنډیز مواردو چې انیسی اجمل وړاندې کول او وسوم ستاسو پام د مشال رادیو د ځانګړي ونیزي خبرونه د مشال مرکه په لور راګرځوم. نن په مشال مرکه کې د پېښور پښتو اکیډمۍ په فعالیتونو باز شوې ده. د مرکه میلمه د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر ده. دا پروګرام احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملمه دي. وزیر صاحب تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړه شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو د ادارې او د مشال رادیو د اوریدونکو ټولو قدرمنو مینهوالو ته نیکې هیلې او کرامات. پښتو اکاډمۍ د قیام تر مخه کله چې په هندوستان ویش کې د 1940 د دینه پسته بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او مختلف طبقه لیکوالان سره یو ځای شول. هغه داسې یو ضرورت محسوس کړ چې څنګه موږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زموږ د ژبې او د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعت پرمختیا لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامي کلب پېښور کې د هغې چې کوم تاریخي حال دی په دې کې یوه غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو چې کوم هغه وخت داسې نامي شاعرانو ادیبانو په دې غونډې کوم صدارت چې وو هغه حاجي صاحب ترنګسي چې د اسلامي کالج کوم بنیادونه کېښودي وو د هغه مشر زوی وو باچا ګل صاحب. باچا ګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامي کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوی و. دې ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب د نشر او اشاعت یا ترویج په حواله سره یا د پښتو ژبې کې د تحقیق یا ترقی په حواله سره مختلف تجویزونه مخې ته راغلل. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته د داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادي مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډېر زیات خوښ کړل شو او ټولو په یو رای باندې دا هغې تایید وکړو. بیا د دې وړاندیزونو خاکه او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته ولیږل شوه چې یعنی مونږ غواړو چې بیرته د داسې یو قسم ته اکیډمي جوړه شي. خو هغه وخت یعنی په 1948 کې حالات موافق نه وو. نوی نوی ملک جوړ شوی وو، د مهاجرینو راتګ وو، سیټ اپ وو، ایډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنی زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. په دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی و سردار عبدالرشید خان یا ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړل. بیا حتمي منظوري دپاره دغه وخت ګورنر قربان علي خان دغه وړاندیزونه او په هغې باندې کومې سمری چې لیکل شوې دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1950 کې بلاخر پښتو اکیډمي د پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنی په 1 اپریل 1950 کې
پښتو اکاډمۍ ستا او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ و د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه وجه باندې بیل د هغه ځانګړتیا څه ده؟
د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنې نه وروسته دا راته راتله داسې ډېر موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بیلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده، دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون تحت ترسره کېږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې دا هغې کې چونکې مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي، تاریخ هم دي، سوشیالوجي هم ده، یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي، یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دي، ډېر نږدې دي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره ډېروالی لري.
شه بل پښتنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1950 کې جوړېدل نو د دې یو داسې کتابچه غوندې څلورویشت غالبا درویشت پیجې یو وړه غوندې کتابچه ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضع کړی دي، یعنې مقاصد دي پکې، لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړي. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي، ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي، ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق، تصنیف و تالیف، ژباړې، ډکشنري، انسایکلوپیډیا، تاریخ و ثقافت، لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول او په حکومت سره، صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې بیا نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي چې هغې کې لکه د نصاب په حواله سره، یعنې د درس و تدریس په حواله سره، د استادانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول،
یا د نصاب کتابونو کې معلومات کول ورته کا.
ښه، او اوس کراسو د تحقیق برخه ته، د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې، د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو کې د میچ د کیام هم یعنی د دوه نقطې، تحقیق او تصنیف او تبعات. په تحقیقي امورو کې لکه موږ د شعرونه چې راواخلو، د دې په مختلفو حوالو سره لکه په ولسي ادب باندې چې راواخلو، د ماشومانو په ادبي راواخلو، په ډکشنري په حوالہ سره راواخلو، تاریخ په حوالہ سره راواخلو، داسې په مختلفو حوالو سره د اکیډمي کارونه کړي دي. لکه مثلا د متلونو په حوالہ سره روحي متلونه چې 2000 متلونه پښتو اکیډمي راټول کړي دي، له شروع نه د نوستایل په تر دوره پورې چې څنګه جمع شوي وو، بیا نوستایل صاحب هغه کمپایل کړل، چاپ یې کړل د روحي متلونو په نوم باندې. دغسې بیا ورپسې ډاکټر سلم شاهین روحي سندرې په نامه باندې په زراو بېخي ډېر تعداد کې صحیح نه دی را معلوم، یعنی په 2 جلده کې روحي سندرې هغه چاپ کړې. داسې په تاریخ په حواله سره لکه پریشان خټک پښتون کون وغیرہ، یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په حواله سره مختلف مواد چاپ کړي دي.
ښه، ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د ځینو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغه ته وسپاري، آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي که ترڅو پرې تاسو خپل یو چاته پروژه نه حواله کړي بیا دغه کتاب نه چاپوي؟
مونږ لکه یو کلاسیک چې کوم شاعران دي هغه ته د شعر دي که د نثر دي هغه چاپ کوو. دویم دا چې مونږ یو پروجیکټ ورکوو خپل استادانو ته هغه چې کله سره ورته یا چاپ کوو. دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ منسکریپټ کې کلمې نسخې دي، لکه مونږ سره 1400 تقریبا 850 صفحه او شایته کلمې نسخې دي، هغه کې اکثر شاعري ده. دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بار خلکو ته هم مونږ ورکوو هغه چې کله مونږ ته برابر کې هغه هم چاپ کوو. یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو ته، بهر استادانو ته هم خپل کارونه ورکوو، یا دا هغوی کوم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونږ روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشکی چې هغه هم زمونږ اکیډمۍ سره پاتې شو خو هغه ریټایرډ دی. یا ورپسې دا خپل ذاتی بل کتاب چې د واصل روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی، مقدمه یې پلی کړې ده، هغه اوس تر چپایی لاندې دی. یعنی بارني خلکو والا داسې لکه اوس مونږ تقریبا ځینې د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې دی فیل پی ایچ ډی ور دا غوښتي تحقیقي مقالې چې مونږ چاپ کړې دي دا غي چپایي د پاره مونږ بندوبست کوو. یا داسې پرسکا زمونږ بل یو کتاب چې د تل په خوا کې د تل ثقافت وغیرہ د تاریخ مختصر دی، یعنی مختلف حوالې چې د تل کوم شعر دی یا د خلق په ویلا کې د تل په خوا کې بارنه کست یو لیکوال دی دا غو ولهم چاپ کوو. یا داسې د مروتو ژبه او لهجه دا یو کتاب دی د یو الک خپل تحقیق دی د مونږ د اکیډمۍ سره صرف دا دی چې دلته یې کړی دی. یعنی نه یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو، بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو، د خپل استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو، او بار خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړي، دا بیا مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو.
او وزیر صاحب، پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څانګه، هغه د پښتو اکاډمۍ سره څه ربط لري؟ تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ډی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څانګه چې لري؟ هغه څه ربط مدي سره
اول شروع کې د 1955 کال تر 1978 پورې پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګه په یو ځای و سره، خو بیا په 1978 کې پښتو څانګه بیله او پښتو اکیډمي بیله، دا دواړه مختلفې بیلې ادارې جوړې کړل شوې. د اکیډمۍ ځان ته چیرمین وي او پښتو اکیډمۍ ځان ته ډایرکټر وي. په رب کې فلکبي ځان ته د ماسټر او ایم فیل پی ایچ ډی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکوي، او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ډی ولکو، البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو. نور داسې د نزدېکت په حواله سره زمونږ زیات غاخو نه سره راځي، لکه د دوی خپل دایره کار دی، زمونږ خپل دایره کار دی، زمونږ زیاته کتاب د تحقیق په حواله سره وي، او د دوی زیاته توجه په ټیچینګ کې ده. یعنی دوی ټیچینګ شعبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچینګ یو.
بل پرسنه دا چې تاسو د کتابونو ذکر وکئ مخکې، تر اوسه پوری څومره کتابونه پېښور پښتو اکاډمۍ چې تاسیس شوی د چاپ کړی دی؟
د 1955 نه اول کتاب د پښتو اکاډمۍ هغه لکما چې د ټول د پښتو د اکاډمۍ کم چې د مقاصد کتابچه د لیا عمل دی پکې دا درویش ته کتاب ګوټی دی دای چاپ شوی دی. دا هغه نه پس له کلمړی کتاب چې موږ یادو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده، دا هغه نه راونی سا تر اوسه پورې تقریبا 900 پورې دی کې واړه غټ په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمه باندې تاریخ باندې کلچر باندې ډکشنری او یا پښتو فل جرنل چې دی دا ټول چې سره جمع کې 900 کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او دیش کتابونه په دیشو کتابونو اوس کار روان دي. انشاءالله د یو دوه میاشتې کې به هغه فاینل شي. لکه زموږ یو پروجیکټ دی هغې کې لکه ډکشنري هم شامل ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او 15 په کې کلمې نسخې دي. دا لکه 900 جمع 3 ساری دیش دا کتابونه تقریبا زمونږ چاپ ته رسیدونکي دي. اوس واویا کلیئر چاپ دي.
ښه، او په اوسه ډول کرا ته وایس چې په پښتو اکیډمۍ پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپیږي؟
د کال په نسبت دلته لکه مونږ د نورو اکیډمۍ د کوټې اکیډمۍ په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چې لږ په د انتظامی معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیسلی یا پرېکړې مونږ ته مشکل وي. لکه زه چې د خپلې دورې په حساب د 3 کالو په دورې حساب درته وکړم ما تقریبا 19 کتابه چاپ کړي دي په 3 کاله کې. پښتو دوی کې دوه یو یعنی د خوشحالو د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژباړل شوي دي. د دې نه علاوه نور ټول خالصه پښتو باندې راغلي. البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزار د پی ایچ ڈی تھیسس چې جرمنی نه کړی وو پښتو ډایلیکټ والا دا تقریبا 19 کتابه د 3 کالو په حساب چې وکړم ما په 3 کاله کې چاپ کړی دي.
ښه، او تاسو د ژباړې خبره وکړله، پښتو اکاډمۍ پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړی دی؟
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق 9-10 کتابه ده شروع نه ونیسه 9-10 کتابه پښتو نه اردو اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو 42 کتابه چاپ شوي دي او 12 د فارسی او 4 د انګریزي دي. دا تقریبا 9-10 کتابه دا غا چاپ شوي دي او 3 کتابه باندې اوس کار روان دي چې باغې کې یو حل نامه ده یو پښتو ساری ژبه او ژبپوهنه ده دا د اردو کتاب دی او حل نامه د بایزید روخان چې کوم دغه کتاب دی روخانیانو والا هغې لکه 3 کتابونه باندې اوس کار روان دي. 9-10 او جمع 3 لکه مونږ یادولی شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو قومونو چې کوم د فوک دغه دي په دې کې زیاتې ترجمې د ماشومانو د ادب شوي دي یا د ولسي ادب شوي دي.
ښه، او د کتابو د رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی؟ دا دومره ډیر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمه دي دا خلکو تر لاسه پرې څنګه رسوي؟
زه لکه زمونږ د طریقې کار خو دا سوي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خوا خو دا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چاته لیدل کېدل. اوس لږ مونږه طریقې کار دا بدل کړی دی چې یعنی د مفت ویشنو کار باندې بندش لګولی دی. البته مونږ دلته دکان درو ورته په خپل هغه دکان کې لکه زمون کتابونه پراته وي د ټول خلکو ته مطلب په هغه دکان کې بل دا چې کڅوک یو غړي مونږ د ډاک په ذریعہ غوي ته لګو هغه کې په قاعده مونږ هغه ته کم کنسیشن وي هغه کنسیشن مطابق یې لګو. دین علاوه البته کم چې زمون د جرنل دا پښتو اکیډمۍ چې کم جرنل دی چې سیری کګنایز دم دا تحقیقي جرنل دی بای انول په کال کې 2 ګڼې چاپیږي هغه اکثر سرکولیشن مونږ دغه سي خلکو ته لګو چې یعنی کوم مونږ سره ادیبان دي یا لیکوالان دي یا محققین دي یا اداري دي یونیورسيټي کالجز وغیرہ تا هغه ته مونږ دغه سي فری اف کاسټ لګو اکثر غړي یو نیم داسې کڅو کرا شو هغه پیمنت وو دی هغه به خبره.
ښه، تاسو د جرنل خبره وکړه د تحقیقي مجلې آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکیډمۍ پېښور مجله چاپوي یا که هم دغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي او بل دا کراتو اس چې د څه وخت څخه دا چاپیږي؟
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول ماهو یعنی میاشتنی و یوه میاشت اره میاشت یوه بګن راتلا بیا څه مودا 15 کاله 10 کاله وروسته دا درې میاشتنی شو دا تر ډیره روانه تر دې پورې چې سی کله 2008 کې مونږ ته وزیت کټګوري کې د دې منظوري راکوله تر دې پورې یعنی 2008 پورې دا درې میاشتنی و په درې میاشتنی کې دا و چې دا به اکثر د تعطل ښکار موضوعات یعنی مواد بنو ته پوره کې د مضامین به کم ورته راتلل او وخت به پرې لګېده ځنډېدله به یعنی په وخت په چاپېدلو کې مشکلات و بیا مونږ لکه په 2015 کې چې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټۍ ته اشاره وکړه چې دا چې درې میاشتې مونږ نه شو پوره کولی دا مو شپږ میاشتې نه کړله یعنی په کال کې به دوه ګڼې چاپ کوو دا او په دې کې لکه مخکې چې کومه پښتو کې تخلیقي ادب و هغه په دې کې اوس ځکه نشي راتلی چې د ایچ سی چې کوم ریکوایرمنټ یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه تخلیقي ادب نه یو چې ریسرچ آرټیکل به صرف چاپ کوي په دې کې به نور هیڅ تخلیقي مواد به نه راځي نه به تخلیق وي نه به ترجمه وي نه به بل شی پکې صرف ریسرچ آرټیکل چاپېږي د دې یو ریسرچ جرنل نه علاوه مونږ بل داسې لکه تخلیقي ادب دپاره کوم جرنل نه لرو یو ګڼه چاپ کړې وه دغه دپاره د تخلیقي ادب او تحقیقي د دواړو مشترکه په والا سره خو هغې بیا چونکې د فنډنګ مسایل وو بندوبست مسایل یې وو مونږ سره نه خو دومره فیسیلیټي شته او نه دومره سټاف یې سره چې هغه مینیج کړل شي بلکې تاسو وګورئ دا جرنل هم مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د دې پیسې راکوي د کال او دلته په لکه اوس چې تاسو تیر مثال ته که وګورئ چې د کوټې اکیډمي زمونږ نه په دې فعالیتونو کې ښه په دا ده چې هغه خپلواکه ده زمونږ یو خو د یونیورسټۍ ماتیت یو او بل یونیورسټۍ چې کوم څه فنډنګ کېږي هغه داسې نه وي هغه به لکه د سټیشنری په حواله 15,000 روپۍ درکړي څه به در مینټینس په حواله درکړي څه به بل څه درکړي یعنې که تاسو وګورئ په پبلیکیشن دپاره مونږ ته د کال 2,00,000 روپۍ منظوره شوې په 2,00,000 کې خو یو کتاب نه راځي د یو کال نو په دې حواله سره لکه مونږ اوس چې ته د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بل جرنل چاپ کوي په دې کې هغه ایچ سی اجازت نه درکوي د ادارې سره په خپلې پیسې نشته چې هغه چاپ کړي 2,00,000 روپۍ ګران درکوي هغه قدر یې کړو هم ښه کنه یې کړو درکو هم ښه نو دغه مشکلات په دې مسایلو کې لکه ادارې فعالیت ته لږ مسایل وي مشکلات وي نو ځکه مونږ تخلیقي ادب دپاره داسې خاص کوم دغه نه لرو البته که چېرته پروجیکټونه راغلل لکه په اوس وختو کې چې دا ختم شو دا تیر ګورنمنټ پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او سکندر شیرپا او سینیئر منسټر وو نو دا غوی په دې کې په خصوصیت سره د سکندر شیرپا په مرسته مونږ دا یعنی زه چې راغلم ما دا خاص زارۍ شروع کړې چې 1,000,000 روپۍ نشته راسره په ټوله اکیډمۍ فنډ کې 1,00,000 2,00,000 روپۍ وي هغه هم د یو پی ایچ ډي ریسرچ سکالر پیسې پرتې وي نورې مونږ سره خاص پیسې نه نو دې سټیل ګورنمنټ کې د دې دوه کسان چې لکه نمونه واخل دې مونږ ته پروجیکټ راکو د 1,00,000 روپیو پروجیکټ راکو هغه کې مونږ اوس تخلیقي ادب هم راوته تحقیقي هم راوته ډکشنری هم د مختلف شیان په کاتور سیمینار دی کانفرنس دی ورکشاپ دی بلې جو او د کمپوزینګ کورسز وغیرہ لکه اته نه آیټم مې مختلف چې د پښتو سره ریلیټډ دي دا شیان مې راغونډ کړی دي
څه څه وزیر صاحب دلته به زه بل پښتن در څوکم د دني اکیډمیان دي یا ځینې ادارې د کانفرنسونه او سیمینارونه جوړوي تاسو آیا داسې سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه د روزې نه مخکې جو لکه د روزا چې د اوس روانه ده په دې نه مخکې یو انټرنیشنل کانفرنس ته پرم پیپر یې غوښتې دی کاروایي غټې شروع د پرادرس پې شروع دی خو په منځ کې روژه را باندې راغله هغه کانفرنس وځنډېده لکه مونږ بقاعده لکه د تېرو دورو کې مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیره کړي دي اوس چې زمونږ مخې ته کوم کانفرنسونه دي یو انټرنیشنل کانفرنس دی انشاءالله دغه اختر پسته د جون کې خو به ممکن نه شي د جولای په لومړی هفته کې یا دویم هفته کې به مونږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغې موضوع هم ده لکه د پښتو ژبې پرمختیا کنه د پروموشن آف پښتو لینګویج دې موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس درې ورځنی کانفرنس دی انشاءالله کوشش دا دی چې دلته مونږ په پېښور پښتو اکیډمي کې دلته وکړو بیا ورپسې دوه نور نېشنل کانفرنس دي هغه په یو خاص د پښتو ژبې چې کوم مسایل دي په هغې باندې دی او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبې ویل کېږي یعنی شل دوهویشت درویشت ژبې چې دي وړې وړې نورې ژبې د هغوی د مطب یا د پښتو چې کوم میکانیزم دی یا دوی نزدیکت یا مشترکه یو سټرګل دپاره یا د هغوی تحفظ دپاره دا په دې موضوع باندې مونږ لکه دویم قومي کانفرنس انعقاد کوو.
ښه صحیح وزیر صاحب، د پښتو اکاډمۍ د مشر خبره خو موږ وکړې چې تاسو په 1955 کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو، دا هغه وروسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاري او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولی شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین او اوس تاسو پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب یاست. دا کرا توس چې د اکاډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دی؟
اوس زما به شمول په پښتو اکاډمۍ کې مونږ 15 کسان چې کم فکل چې دا یا ټیچران دي، نور سره اته نه لس دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منیسټریز سټاف دي. دا 15 کسان مونږ په دې اکاډمۍ کې یو او دا یو دومره لوی ادارې لکه اکاډمۍ کې 15 کسان سټاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواري دا ډیره مشکله ده. او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې لکه مونږ تاسو ویل دا د یونیورسټۍ ته ته لکه په قاعده د هغوی ایډورټیزمن ته هغوی کوي هغوی سلیکشن بورډ وي بیا سنډیکیټ ته وي د هغې په طریقې کار باندې زمونږ پام کړل کېږي. لکه مونږ داسې اداره نه یو چې یعنی په خپله یو ولنټیر دې ته کار پکې وکړي یا تا ته بل څوک راشي کار درسره کول غواړي یا ته اپاینټمنټ کوې. لکه دا په قاعده یو پروپراسیس دی څنګه چې په دولتي امورو کې ترسره کېږي. په دې اول سر لکه ما ستاسو موضوع په سوال کې بننه یعنی یو خو د سټاف زیاتېدل دي. لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکاډمۍ څلور شعبې دي، یعنی دې کې تحقیق ځانته ده، ډکشنري ځانته ده، کلچر ځانته ده او ټرانسلیشن ځانته ده. یعنی څلور غټې شعبې دي. دې کې اوس موږ سره ډکشنري اکسپرت نشته، ټرانسلیشن کسان موجوده چې کوم لکه دغې دپاره کوم ریکوایرمنټ دي هغه هغه مطلب دا چې برابر نه وي ورته لکه انګلیش، فارسي، اردو، عربي چې په مختلفو علومو کې دسترس لري. داسې لکه د ډکشنري یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شعبې چې ته چلوې ډېر کم په 15 کسانو به ته څه شی وکړي. لکه دا ضرورت دا دی چې یعنی د هر یو شعبې لپاره یعنی یو ډکشنري لپاره 15 کسان پکار وي، یو فوکلور لپاره 15 کسان پکار وي. دې لکه مونږ داسې ویل چې لکه څنګه د افغانستان د علومو اکیډمي چې کوم طریقې کار دي چې هغوی یو په کسان د زیات عمر مطابق ورته اخیستي دي چې ریټایر شي هم انګیج کړي دي اخیستي دي هغوی کار کوي. دلته چې مونږ څوک کسان بارني کې اخلو خخ انټلیکچوال رایټر دي دلته کې خو یې نشو د هغوی د پیمنت د هغوی د طریقې کار یا د هغوی د استوګنه د مسایل راته مخې. نو دا سہولیات کې چرته اکیډمي چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول وي، بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنټ هم دې ته لاس راځي او یونیورسټي به هم دې لپاره یو پراخ قوانینو کې نرمي پیدا کوي چې یعنی دې په داسې طریقې کار او داسې پیټرن سره یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې د اکیډمۍ جوړه کړي. نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زور راځو او کار کوي نشو، دا کار دومره بوج دی. لکه مثلا پښتو ژبه ډکشنري چې ده دا د 1950 نه شروع ده تر زماره خپل پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی دی. یعنی 1950 ګوره او 2015 ګوره زه چې راغلم دا دوه ټوکه مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نه و. 15 جلد ده دا 15 واړه جلد په درې کال کې ما چې آسان لکه اوس چې مونږ چاپ تر تیار کړل بیا هم ځینې مسایل پکې موجود دي. یعنی دې د پاره مونږ ویایو چې داسې قسم ته لای عمل پکار دی صوبائی گورنمنٹ ته دې ته توجه کول پکار دی چې دا ادارا خپل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی ادارا وشماري. بل په دې کې لکه زمونږ ولس توجه وکړي دې ته په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي. څو پورې چې ولس غږ نه ورسره شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ که په دې صورت حال چلول چې 15 کسان ناست وي پکې 15 ته به هم څو کسان ریټایر کېږي وروسته برتۍ نشته پکې څوک یې خیال نه ساتي.
صحیح ډیر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.